افغانستان کې د ورځې 2 بجې شوې دي. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. سبا دوشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي چې دغه کمپاین په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو او پلرونو غوښتل شوي چې خپل 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ میلادي کال په دې هېواد کې د پولیو یا ګوزن 5 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې ښځې ډېرې اغېزمنې کړې او دا مسله د دې سبب شوې چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسیتي خبرداری یا جنډر الرټ ته وده ورکړل شي. په هغه راپور کې چې پرون شنبه په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی، ویل شوی جنسیتي خبرداری د هرات د زلزلې له غبرګون سره تړلی چې د اکتوبر په 10 وشو او شدت یې د رختر په کچه 6.3 ثبت شوی. ویل شوی دغه لومړۍ زلزلې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې یو شمېر کړي بشپړ ویجاړ کړل چې وروسته نورو د اکتوبر د 12 او 15 زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو هم یو څه ویجاړي رامنځته کړې ده. په راپور کې ویل شوی چې دغه زلزلو له امله ښځې په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوې او ستراتیژیو ته اړتیا ده چې پر اساس دوی تم راستي ورسول شي. د راپور له مخې زپل شو ټولنو لمړنۍ ارزونه ښیي چې د اکتوبر تر 12 پورې په 100 واټ یا کلو کې د بالغو کسانو چې خپل ژوند له لاسه ورکړی 85% ښځې دي. د ټپیانو 15% او د تریتم شو 15% ښځې دي. دغه راز ښځې د ټولو اغېزمن شو کسانو 53% جوړوي. دا چې ولې په دغو زلزلو کې ښځې ډېرې اغېزمنې شوي، په راپور کې د حقیقت هم پام شوی چې مېرمنې د کلتوري دود له امله اکثرا په کور کې وي او بل عامل هم هغه محدودیتونه بل شوی چې پر افغانستان د واکمنو چارواکو لخوا پر دوی لګول شوی دی. د اسرائیل پوځ نن یو ځل بیا په غزې ترنګ کې ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او خبرداری ورکړ چې که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پوځ اشاره حماس ته وچ د اکتوبر په 10 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداری د معلوماتي پاڼو او د موبایل پیغامونو له لارې ورکړی دی. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمېر سرتیري او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل شي. د اسرائیل پوځ وایان دانیل هاګاری وویل سر له نن څخه پر غزي هوایي بریدونه زیاتوي تر څو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. د یو بل خبر له مخې د لندن پولیس وایي نږدې 3000 کسانو د بریتانیا په پلازمینه کې په هغه لاریون کې ګډون کړی چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او یو له هغو لاریونونو دی چې په اروپا کې ترسره کیږي. لاریون کوونکو د فلسطین لپاره آزادي په غزه کې بمباری بند کړی او د اسرائیل نژادي تبعیض د پای ته ورسیږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې د 5 شپږ 5 او 8 په ویلو سره اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړی شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په پار لاریونونه نن پیل شوي دي. د اکتوبر لومې چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزې د هوا او ځمکې له لارې ویجاړوونکي بریدونه پیل کړي دي. حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د حماس چارواکو په غزه کې د 4315 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او اوکراین لپاره په روانو جګړو کې بریا زموږ د ملي امنیت لپاره ډیره مهمه ده. ښاغلي بایدن بیګانه وخته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې تاریخ موږ ته دا درس راکړی چې کله ترهګر او دیکتاتورانو قیمت نه دی پرې کړی، دوی د لا زیاتو مرګونو او ویجاړیو لامل شوي دي. هغه امریکایانو ته محتاطانه خبرداری ورکړی چې دغو شخړو ته د لرې شخړو په توګه ونه ګوري. نوموړي د اکتوبر په 19 په یوه وینا کې له دواړو هېوادونو د دوامداره ملاتړ غوښتنه وکړه او یوه ورځ وروسته یې اعلان وکړ چې د اوکراین لپاره به 8 میلیارد ډالر او د اسرائیل لپاره به د 10 میلیارد ډالر د مرستې غوښتنه وکړي. او د افغانستان د کرکټ ټیم سبا دوشنبه له پاکستان سره لوبه کوي. دا د 50 اوریزو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هند کوربه دی، د افغانستان 5مه لوبه ده. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ورځې 1 بجه پیلېږي. له دې مخکې افغانستان له انګلستانه لوبه ګټلې او بنګلادیش، هند او نیوزیلینډ ته بایللې دي. نن د نیوزیلینډ او کوربه هیواد هند ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د افغانستان بله لوبه به د اکتوبر په 10مه له سریلانکا سره وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې پر تعصب او تبعیض خبرې کوو. شاید معنا له نظر د دې دوو کلمو ترمنځ توپیر بي خو له یو بل سره خورا نږدې دي او زموږ په ټولنه کې دواړه د یو بل مترادف ګڼل کیږي. تعصب کېدای شي مثبت هم وي، خو موږ نن دلته پر منفي تعصب خبرې کوو چې د قوم، ژبې، سمت او مذهب پر اساس د کرکې سبب کیږي. د افغانانو په منځ کې په وروستیو کلونو په ګرډ ډول وروسته لدی چې ټولنیزې شبکې عامې شوي، داسې احساسی شي چې تعصب زیات شوی او یالش تلشه متعصبانو ته د خپل عقدو د پرانستلو موقع برابره شوی ده. تعصب څه دی؟ ټولنې یا یو هیواد ته زیانونه څه دي؟ ولې پیدا کیږي او آیا د مخنیوي لارې چارې هم شته؟ نن په همدې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د شفیقه یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، لخپلو میلمانو سره خبرې کوو. زموږ درانه میلمانه دي د پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، د تعلیمي چارو متخصص او د افغانستان د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری، د ارواپو یا د رواني صحت متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. ټولو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب شینواری، یو ځای د تعصب په اړه لیکل شوي وو چې پر هغه څه باور کول چې تاسو غواړئ پرې باور ولري، ستاسو په نظر تعصب څه شی دی؟
اول خو څاروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو او دغه نورو همکارو میلمنو ته السلام علیکم و رحمت الله. دوی مننه کوم چې ډیره مهمه مسله باندې خبره کړې ده. دا ډیره مهمه مسله ده چې افغانستان په ډیرو زیاتو ستونزو کې دی او دا په لا یو اضافي ستونزه ده. نو په دې کې بحث وکړو، د حل لارو باندې او پیشنهادونو باندې خبرې وکړو، فکر کوم دا به د خیر کاری. تعصب خو مختلف معناګان لري، لکه دا د عصبیت نه خپل شي یا د قومي ریښې نه. په افغاني اصطلاح کې داسې وایي چې د پلار د طرفه چې دا کومه سلسله پورته ځي په دغه باندې ټینګ پاتې کېدل، کاغه په حق کې پناه کې دې ته به عصبیت یو. او تاسو په اوسنۍ زمانه کې دا د خپل فکر او نظریه او ډلې هر څه خګڼل او د مخالف لوري خنه ګڼل، نو دا تعصب دی. تعصب فکر دی، یعنی چې چا سره دا فکر د خپل ځان د برتر ګڼل او د بل د کمتري ته مفکوره دا فکر کې دا په همدې باندې باور لري چې دا زما نظر سم دی او د دې بل نظر سم نه دی یا زما حقوق دي چې ډېر دي د بل نه. نو تعصب فکر دی، نظریه ده او منفي او خرابه نظریه ده. او کله چې دا بیا په عمل کې راشي بیا دا تبعیض باندې بدلېږي، لکه یو څوک یو چارواکی شي یو صلاحیت یې لاسته راشي او دا خپل اعمال د تعصب پر بنسټ مخکې وړي، لکه یو خاص ډلې، خاص فکر، خاص شخص، خاص یو ټولنیز ګروپ ته ډېر امکان ورکوي او هغه مقابل لوري نه کوي، نو بیا دا په تبعیض بدلېږي. نو که تاسو په نظر کې خو دا یو رواني او فکری مریضي ده او کله په عمل ترش به ټولنیز ضرر دی، نو باید د دوړو مخه ونیول شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوردن. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر د تعصب او تبعیض ترمنځ فرق څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سره مخ کې محترم سروان صاحب، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب شینواری ته او د بس محترم بل میلمه ته درنو اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم. ارسنه مخ کې تاسو نه مننه کوم چې تاسو یو مهم بحث راخست چې په دې باندې مو خبره کوو او دا زموږ د ټولنې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت سره یو ډیر مهم په کتو یو مهم بحث دی چې باید باندې خبره وشي. تعصب د لغوي معنا نه اخوا ته، د قاموسي معنا نه اخوا ته، دا یو رواني مشکل هم دی او فکری مشکل هم دی او تبعیض دی، تعصب زیږنده ده. یعنی اول یو څوک مثلا په نظریاتي لحاظ په خپل فکر پر اساس باندې مثلا خپل قوم، ژبه، نژاد، منطقه یا مسلک یا جنس، دا یو بل جنس نه، بل قوم نه، بل ژبه نه دا پورته کوي او هغه برتره کوي، هغه دا ګمان کوي چې مزما کوم قوم، ژبه، سند، منطقه یا مسلک یا جنس سره تړلی هم هغه د نور غوره ته بهتره ده. نو دا په فکر دی کله چې تعصب دا د شاپ زین کې دا اوس د متاسف یعنی هغه سره چې دا فکر لږه ته متاسف ویل کې چې چې متاسف وي او د هر شی معیار دغه قوم غنی یا نژاد غنی ژبه غنی مثلا مسلک غنی یا خاوره غنی یا سیمه نو دا کله چې دا عمل ته ورسیږي په عملی بنه ځان ته غوړه کې هلته بیا تبعیض رامنځته کیږي یعنی مثلا په دې حالت کې چې دا سلوک ته تبدیل شي عمل ته تبدیل شي فعل ته تبدیل شي دا فکر نه په فعل کې ترجمه شي نو دلته تبعیض رامنځته کیږي یعنی مثلا هغه څوک چې په دې باندې خپل په عملی توګه خپل هغه قوم جنس نژاد مثلا مسلک اغه نور ته برتری ورکه یعنی مثلا کدی مثال ورکه مثلا کچته مثلا اوسو کیته چارواکی مسولی مثلا په حکومت کې په اجتماع کې ټولنه کې اغه کله چې متأسف تأسف دا متأسف فکر ولري متأسف نظر ولري مثلا خپل قوم دا د نور په قوم په مقابل کې د برتری غراوی ورکه مثلا کچته مثلا چته د مقرری خبرې مثلا په دولت کې په وظیفه کې مثلا یو چته د خپل اغه د قوم نامطلوب غیر نااهل کسته چې د قوم ته عجبت یا مسلک ته جنس ته منسوب دی نو د بل د بل د قومونو مثلا نژادونو مسلکونو هغه ته پرتری ورکي او هغه دلته تبعیض رامنځته کیږي یعنی تبعیض په تعصب په اصل کې فکری یا رواني حالت دی تبعیض د هغه عملی بڼه او شکل د چې په ټولنه کې دا رامنځته کیږي او د تعصب متعصب انسان د تعصب پر بنسټ او بنیاد باندې خلکو سره سلوک کوي چلن کوي یعنی دا د چلن او سلوک شکل او بڼه ځان ته غوره کوي نو بیا د دې نور مختلف راکېږي مشکلات ور باندې رامنځته کیږي ظلم رامنځته کیږي مثلا بیا د عدالتي رامنځته کیږي او کله نور مشکلات جنگ رامنځته کیږي په نفرت او کله په ټولنه کې وروسته
به په ایبونو باندې خبرې وکړو په اوارز او یا په هغه توانونو چې د تعصب له کبله رامنځته کیږي په ټولنه کې ډیره مننه پروفیسر ډاکټر وزین ډاکټر صاحب خپلواک یادونه وشوه چې تعصب له ارواپوهنې سره مرتبط لري آیا یو رواني ناروغي ده که د ارواپوهنې له نظره تاسو تعصب ته کتنه وکړئ
نړی مننه جناب ساروان صاحب سلام وړاندې کوم تاسو قدرمنو اوریدونکو ته زموږ استاد جناب شینواری صاحب او جناب وزین صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم دا تعصب هغه باور دی هغه ذهنیت دی چې یو انسان په سرسختانه ډول خپل انګیرونه باندې ولاړ وي او اکثر موارد کې او همیشه پرته له منطق نه او پرته له دینه چې د نور پر حق توپ ومني یوازې خپل باورونه باندې یوازې خپل لیدلورو باندې تاکید کوي او د تبعیض او د تعصب د دوه کلمې چې دا همیشه په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې په مترادف توګه استعمال شوی دی او که زه د تبعیض په حق له ووایم همیشه هغه پرتلئیز لیدلوری دی چې دا پرتله مخکې مې لکه چې اشاره وکړله پرته له دې نه چې موږ د نورو خیر او ښېګڼه وګورو د نورو ښهوالی وګورو یوازې هغه انګیرنې هغه ذهنیتونه چې زموږ د ذهنیتونو سره سمون لري هغه موږ ته پر حق ښکاري خو د نورو کسانو حتی منطقي خبره حتی منطقي لوري حتی منطقي باورونه هم د منلو نه وي هم دغه دوه مترادف کلمات زموږ او تاسو په ټولنه کې لوی ناورین رامنځته کړی دی او متاسفانه تر ننه موږ او تاسو ترې نه کړیږو.
بله ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان ډاکټر صاحب شینواره آیا تعصب یواسی منفی مسئله ده او که مثبت تعصب هم شته؟
او مثبت تعصب معمولا په دغه کې د هغه ګروپونو سره چې ظلم شوی او محکوم پاتې شوی لکه په ټولنه کې معمولا ښځې او ماشومان او اقلیتونه او ځینې خاص ګروپونه
چې محروم پات شوی دوی پاره کوي چې د سر مثبت تبعیض یا مثبت تعصب په فکر کوم هغه اوس د ټولنپوهان وایي چې دغه په یو باید یو بل کلمه استعمال شي ځکه یو شی چې منفي شي بیا مثبت تړول کېدای شي سویت فاونډ پیدا شي نو هغه اوس یو جبراني عدالت منځ راشي یا مثلا ایکویټي ورته یا عادلانه برخورد دی وشي عدالت هم دې ته چې ټیټ لګ راځي کې او جګ جګ وساتي نو په دې سب هغه نو تعبیر کوي دا کېدای شي مثبت هم تعبیر شي چې دا مظلوم سره محکوم سره هغه سره چې عدالت کم شي دوی سره خاص توجه شي ځنګړي پروګرامونه ورته جوړ شي نو دې ته مثبت تعصب یا مثبت تبعیض ولې شي خو زما خپل نظر دا دی چې د دې په ځای نورې فکر مې استفاده شي
یعنی شته خو لیکن تاسو له دې کلمې سره د کلمې لکارول سره موافق نه شي شته چې دا کلمه همداسې منفي پاتې شي سید
بل زما په نظر یعنی ټولنه کې دا مروج ده مثبت تبعیض نو یا مثبت تعصب او چل پاره چې مظلوم پات شي یو اضافي حقوق ورته دا به معقول کړی عدالت معنا هم دا ده چې محروم ته ډېره توجه وشي او چې حالت یې ښه دی په حالت کې وساتل شي ولې چې هغه ډېر ټیټ دی باید راجع شي
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب وزین د همدغه تعصب چې منفي بولو د رامنځته کېدو عوامل څه دي ولې په یو ټولنه کې تعصب رامنځته کیږي
مخکې د دې نه چې د تعصب د عواملو او لاملونو په هکله زه وغږېږم زه به ارز کوم چې د ډاکټر صاحب شینواري د خبرو په امتداد یعنی اصلا د اوس د تعصب په لغوي معنا سره دا ده چې یو شی باندې راټولېدل او یو شی حمایت کول دفاع کول دا په خاموشي لحاظ باندې لیکن متاسفانه اوس دا تعمد د ترمینالوجي دا اصطلاح دا منفی بار لري منفی اړخ لري نو د دې لپاره چې اته په هغه مسایلو کې چې هغه مثبت تبعیض ورته ویل کېږي هغه یعنی نامناسبه دغه خبره ده چې هغه د پاره بل ترمینالوجي ایجاد شي یعنی هغه د پاره او ژبه خو دې متعجبه کړو دا امکان شته چې مختلف ترمینالوجي اصطلاحات بدلو حتی دغه کلمه د مثبت تبعیض څنګه چې افغانستان کې هم دا رواج مثلا په دې تیر رژیم کې په دې رژیم کې دا مثبت د خزو پاک له نور ځینې هغه باندې دا استعمال کېدل چې مثبت تبعیض خو دا تبعیض په خپل تبعیض او توسط دواړه یعنی منفي بار لري منفي اړخ لري نه دا ولات ډډه وشي د تاسو ته لاملونو پاک د لاملونو مختلف دی او خبره دا چې جهل یعنی ناپوهي دا د عصبیت او د تعصب یو اصلي عمل بل کې چې څوک شی باندې علم لري په هنر لري دا یو هغه دا متأسف اکثره متأسف خلک هم پرواني لري هم په ټولنی لحاظ هم په فکری لحاظ یعنی هغه خلک چې هغه دی د پدیدو د اشیاء او د ماهیت باندې د هغه په اصليت باندې د هغه د جوړس په کله د هغه معلومات کم دي نو یو اصل عمل دا دی بل ډول د ټولنی فرهنګ د هغه چاپیریال فرهنګي چاپیریال یو اجتماعي ټولنیز چاپیریال چې اوس په کې پیدا کیږي عمل تل کیږي هغه ځینې باورونه منفي برداشتونه باورونه انګیرنې بلته ټولنه کې رامنځته کیږي چې دا انسان د ماشومتوب نه ورټوب نه هغه د ځان سره اخلي په ماغه تربیه کیږي دا دغه په ذهن کې دا او ته ذهنیت جوړیږي باور جوړیږي په ماغه باندې چې دغه په سلوک باندې کوي مثلا او هر شی معیار ماغه مثلا په ټولنه کې به ټولنه کې مثلا چې هغه فرهنګ د سي خپل قوم مثلا خپل جبه د داسي انګلیني متمرکز شوی مثلا ماشوم ته او ورسته ځوانانو ته چې دغه قوم او دغه جبه او دغه سیمه یا دغه دغه جنسیت یا دغه مسلک جوړونه غوړه ده او بهتر ده دا نور دا معیار کې مقیاس کې چې هڅه په دغه معیار باندې ترازو باندې دی تلی او په باندې دادی منفعت مثبت او منفي او خوبت او باندې قضاوت کې بل ما خبره داد شي په ټولنه کې یعنی تقلید کورونا تقلید مثلا دی ولنه متابعت کول مثلا مثلا پراته دی بس نه پراته دی سیرونی نه یو څنګه چې پټول یو شی پټول نه کړم چې شوی دی د سې قرنو قرنو باندې پیړې باندې راځي په نسل پر نسل نو دا خګنل او ماغه ته فکر نه کول اصلا دی باندې اصلا یعنی دوه نه سوچ نه کول فکر نه کول دا مثبت ده منفي ده خره کبه ده په دې باندې دا کډمه تقلید کول بل مثلا ماغه ته چې پټول کې دی برتري خواهی مثلا غختنه ځان خګنل غره کنل مثلا خپل قوم مذهب تنظیم ګرو حزب یا مذهب نو دا د دې تعصب لامل کیږي او ځینې وختونه کې ظلم په ټول نه کې مثلا کله چې په ټول نه کې ظلمي یالته او ظلمي عدالت نه مثلا ادم د عکس العمل او د خبرګون سبب کې د عمل کې چې خلک خبرګون خو اول کې بده خبرګون خو عادلانه بنو شکل لري د خپل د حقوقتنې لپاره خو کله کله چې دا د حد نه وځي خپل دا 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 خبرګون به خپل بل تعصب تعصبیت ته تبدیلېږي او هغه نه بل مشکل رامنځته کیږي چې دا کلم او پوسنې ټولنو کې متاسفانه ځینې استخباراتي کړۍ هم دي دغه کوي ځکه چې اوس خو استخباراتي کړۍ په ټول په د مختلفو دموخو لپاره اهدافو لپاره یعنی هغه هر شی دوی هم د ټولنې د مدیریت لپاره د مشکلاتو د مدیریت لپاره ټولنې کې د مشکلاتو جوړولو ازګونو لپاره دوی کار کوي استعمار په خپل استعماري قدرتونه دوی خپل په ځینې ټولنو کې دا قصدن دا ست لمن وهي او کله چې ټولنه کې فقر موجود دي دام دي سبب کې په ټولنه کې زبا داس کوم ته تعصب مختلف لاملونه او اسباب لري ځینې اساسي بنسټیز دي لکه جاهل مثلا لکه فرهنګ او کلتور په ټولنه کې او نور هغه دي چې په دې باندې ولاړ په دې بنسټ باندې تفصیلي لاملونه او اسباب دي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپلواک آیا فکر ده کوئی چې متعصب چې تعصب لري په خپل خپل ځان ته زیان اړوي؟ یعنی رواني نظر د طب له نظره دا تعصب لرل د په ذهن او په روان باندې څه تاثیر لري؟
بالکل بالکل تعصب شتون دی یو انسان په ذهن کې دا څه معنی ورکوي چې یو انسان په خپل ظاهر وچی کی او دا توقع لري چې مقابل لوري لمنځه لاړ شي. دا به ډیر واضح مثال وي خو په اصل کې تعصب داسې یو حالت دی چې اصل هغه جمهور علماي علم روانشناسي د ارواپوهنې علما په دې نظر دي چې په کوم اندازه چې انسانان محروم شي په کوم اندازه چې انسانان له ټولنې نه مردود شي په هماغه اندازه د دوی د تعصب کچه او بڼه لوړیږي او اوقدماندیان چې دي دا د دې لامل ګرځېدای شي چې د یو انسان تعصب هم پکې ډېر شي. نو په همدې دلیل تاسو د سوال سره تاسو
منظور دا ودا چې تعصب یعنی له نورو کرکه او نفرت کول دا چې یا حسادت کول دا چې څوک لري هغه زه فکر کوم خپل ځانم په یو شکل سره خوري یعنی خپل ځان سره مشغولې وي خپل ځان ډیر په عذاب وي لدې نظر ماول.
بالکل بالکل هغه کسان چې متاثر دي د دوی ذهن د دوی رواني حالت د دوی اروایي حالت داسې وي چې همیشه خپل په منځ خپل د ذهن په دنیا کې همیشه په جنگ کې دي ځکه چې لیدلوری پرتلیز وي همیشه ځان له نورو سره پرتله کوي او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لرې کوي. په دې معنی همیشه د یو متعصب انسان نظر دا وي چې زه له نورو نه زما قوم زما قبیل زموږ مثلا کورنۍ مثلا زموږ ژبه زموږ نژاد دا له نورو نه برتر دی او دا برتریت د دې لامل ګرځي چې دوی ته په ذهن کې همیشه دوی په خپل ذهن کې بوخت وي او دا بوختیا دا ناسالمه بوختیا د دې لامل ګرځېدای شي چې دوی له دې نه ډېر چې یو عادي انسان وي دوی د دوی ذهنیت ناروغه او د دوی تفکر ناروغه د دوی ژوند نارامه د دوی اروایي حالت او د دوی ذهني حالت له عادي انډول سر نه لري وي او خپل هغه لازم انډول چې دی او انسان د ذهن لپاره د ښه ژوند لپاره لازم وي هغه له لاسه ورکوي او همیشه دنیا ته د یو تلی یا د یو میزان په سترګه ګوري چې همیشه ښه او بد کول همیشه تور سپین کول همیشه پرتله ایز لیدلوری لرل دا خپله ارواپوهان په دې نظر دي چې داسې یو لیدلوری انسان ناروغه کوي او انسان د اروایي له اړخه ناروغ وي او د پرتل کول انسان د عادي ژوند نه لري کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. خپل وخت قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس مالاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زموږ ملمانه دي پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین، ډاکټر ابراهیم شینوارای او ډاکټر مجیب الرحمن. خپل وخت په دې خبرونه کې د تعصب په اړه خبرې کوي. ولې تعصب رامنځته کیږي؟ ولې زموږ په ټولنه کې ظاهر انداش ښکاری چې زیات شوی دی؟ ډاکټر صاحب شینوارای، همدغه وروستۍ خبره له تاسو پښتمه چې د سه مالوی شي چې ظاهرا په افغاني ټولنه کې نن سبا تعصب ډیر زیات شوی دی، دلیل څه کېدای شي؟
ډیر مهم هم دار چې کله عوامل پیدا کوو به ان شاء الله حلارم پیدا کولی شو. زما په نظر او کوم خبره مطالعه شمه د کړو ډیر زیات عوامل لري. یو خو ټولنیز عوامل دي چې کله ټولنه کې اتحاد نه یو مشترک روایت نه موجود دا تبعیض او تعصب ډیری کلتوري مسایل هم په دې باندې تاثیر لري. په ځینې کلتورونو کې ورته وایي چې موږ تکړه یو، موږ غیرتي یو، دا نور نه دي. اقتصادي مسایل دې ایلات کې دي چې یو طرف ته ډیر فقر، بل طرف ته ډیر رفاهي، یو اقتصادي منابع غیر عادلانه توزیع کیږي، خلک ګوري چې یو ګروپ اقتصادي منابع نه نور نه تروري. دا هم یو ایلات کې دي. ویرم یو ایلات دې کې دي کله چې مملکتونه باثباته نه وي او ناامني او بے اطمینانی دلته د غویر او ناامني هم د دې بحث کیږي چې یو سړی تعصب کوي او خپل ګروپ او خپل فکر کور کله کونه خلی. رواني مشکلات لکه ډاکټر صاحب شل دام دي چې دا هم د ویر او د ټولنیزو او کلتوري عواملو محصول ده. او بل په انسانانو کې ځین انسانان د خودخامي دا عام یا رواني مشکل لري یا هورموني بي توازن لري یا تربیه خراب شوي او یم دغه ټولنیز عوامل ته تاثیر کړي، نو دغه انحصار طلبي یا تمامیت خواهي هم تعصب ته زمینه جوړوي. او لکه مخکې ویل، بی عدالتي که کله سیاسي نظامونه یا ټولنیز نظامونه بی عدالت وي، دغه مقابل ګروپ یا محروم ګروپ مجبورې چې تعصب وکړي او خپل ځان همیشه محروم او محکوم وګڼي. او برعکس هغه حاکم ګروپ هم فکر وکړي چې دا زما پلارنۍ او ارثي او خدایي حق دی چې زه باید برتر اوسم، نو د عدالتي هم د دې سبب کېدای شي. او یو غټ علت یې سیاسي هم دی، ځکه کله کله سیاسي ډلې یا سیاسي نظامونه هم غواړي چې یو ګروپ برتر کړي، نور محکوم کړي، نور وځپي. نو دغه د حاکمانو په نظر کې د خپل ځان د طبيعي او یا خدایي برتري او هغه د محکمانو په مقابل کې د فزهم کې بیا د دې قضات تعصب او کینه پیدا کوي. خارجي فاکتورونه هم کېدای شي، لکه خارجي رغبنه چې کله راشي د غواړي چې ملتونه ووي شي، نو به یو توایچ په تاړ ډیر ظلم شوی، ته محروم اقلیت یې، بل ته چې تخو اکثریت هم خو ته همیشه د تعلیم او تربیه نه وروسته پاتې شوی او په تاسو باندې ډیر ظلمونه شوي او ته باید خپل حقوق له لاسه ورول لپاره، نو دې خاطر چې پام د اساسي بهرني رغبنه نه وګرځي، په داخل کې د خپل ورونو یا د خپل ګاونډیانو سره په دښمنۍ واشي، بیا ورته د تعصب نظریه پیچ کړي کوي او چې انسان سي پذیر دي دا اکثر کېدای شي. او یو د ټولو نه مهم فاکتور دا دی چې ناپوهي ده، یعنی بې تعلیمي، ناخبري او د تعلیم او تربیه د سیستم کمزوري ده چې نوې نسل ته د انتقادي تفکر نه ورزده کوي، د مسایلو ته د علتونو باره کې ورته پوهه نه ورکوي، دا ورته نه زده کوي چې تاسو مسایل وڅېړئ، عوامل وڅېړئ، دلیل نه وڅېړئ، یوازې هغه ظواهرو باندې یا د هغه په تظاهراتو باندې یا په نتیجو باندې قضاوت کوي چې خپه دې جامع خو بیا عدالتي دا چاره اوس احمد راوسته ډېر اسان یا پلان فلاني ګروپ یا فلاني حکومت راوسته. نو په دې سبب دغه ناپوهي او بې تعلیمي او د تعلیم د سیستم کمزوري او بل علت یې دا دی چې د قوانینو نشتوالی هم دی. که چېرې قوانین موجود وي، بیا خلک کولی شي د قانون تر چوکاټ کې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، تعصب او تبعیض او محرومیت احساس او دغه رواني تکلیفونو ته مجبور نشي. نو فکر کوم دا یو همدای علتونه دي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب وزین، آیا د عامو افغانانو ترمنځ هم تعصب شته او که یوازې په اصطلاح د فیسبوکیانو ترمنځ تعصب ډیر دی؟
دا یو مهم سوال دی محترم سروان صاحب. که موږ افغاني ټولنه د خپل ټولنې ته وګورو، په افغانستان کې د عصبیت او تعصب دا په عوامو کې، په ولسونو کې دا ډېر نه دی، یعنی کېدای شي موجود وي خو تر ډېره بریده دا په قوت نه لري، یعنې په دې متاسفانه
زمون ما د ټولنې مشکل دا به چې اکثرا هغه کسان چې په تعصب متاسفانه بوخت دی او هغه د هغه کسان چې هغوی تحصیل یافته خلک دي، یعنی هغوی درسونه ویلي، حتی هغه کسان چې خارج ته تللی. مثلا نور تاسو ګورئ چې کله چې موږ د سوشل میډیا ګورو یا د رسنیو نه اورو، یعنی هغه کسان چې متاسفانه ډېری په غرب کې اوسېدلي، مثلا په ډیموکراتیک ټولنه کې اوسېدلي دي، په داسې ټولنه کې چېرته مختلف قومونه دي، مختلفې ژبې دي، مختلف فرهنګونه دي، دوی هلته اوسېږي او هلته درسونه ویلي او تحصیلات لري، په هماغه ځایونو پوهنتونونه فارغان دي. دا خلک متاسفانه یعنی د تعصب کې دوی دا مرض لري، دا مشکل ورسره دي. نو او دا یو د مطالعې یو هغه ده، یعنی چې باید په دې باندې ریسرچ وشي، تحقیق وشي، په دې باندې څېړنه وشي چې دا ولې، یعنی په نورو ټولنو کې هم تقریبا همدغسې ده. یعنی تاسو که عام افغانستان کې تاسو وګورئ، مثلا په کلي کې، یعنی مثلا کوم کلی کې ذات کوم کلی مثلا زما خپل کله تبع موږ بس، یعنی خلک د مختلفو قومونو ترمنځ یعنی خیشګانې موجود دي. مثلا خلک یو بل ته سره شیشي کې خپلې دي، اما کله چې بیا هغه کېږي د قوم په ژبې په لحاظ باندې، هغه خلک چې درسونه ویلي، پوهنتونونه فارغ دي، مکتب ویلي دي، هغوی د تعصب کوي. یا مثلا په مذهبي لحاظ باندې، یعنی عام خلک سره دا رواداري شته، یعنی دا ټالرنس او دا رواداري چې بل سره مثلا په مړي ژوند کې سره شرکت کوي، د تعصب نه کوي. اما په مذهبي لحاظ خلک چې دینی درسونه ویلي مثلا، متاسفانه په مذهبي لحاظ هغوی نه یوازې چې خپل متاسف دي، زه ټول نه وایم، یعنی جنرلایز نه کوم، خو پکې دا موجود دی. دوی نه یوازې خپل تعصب کوي، بلکې نور خلک هم تعصب او کرکې او نفرت ته خواته رابلي، او دا مسائل مطرح کوي چې په ټولنه کې شخړه او مشکلات رامنځته شي. نو په عمومي لحاظ زه ګمان کوم چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دا تعصب دی، د تحصیل یافته خلکو ترمنځ، یعنی د نخبګانو د نخبې کلمه الیت کلمه که درست نه غه ده.
ډاکټر صاحب خپل وخت، ډاکټر صاحب که د تربیې له اړخه پرې خبرې وکړو، یوه ښځه به مثلا یو څوک وویني چې یوه تېروتنه کوي، بل به ووایي چې ټول شزی نه پوهیدی، یا یو سړی به یو قوم مربوط یې یوه غلطي به وکړي، نو بل به ډېر ساده ووایي دا فلانی قوم خلک ټوله بې عقل دي، ناپوه دي. لیکن دې ته اکثره خلک متوجه نه وي چې دا خو په ټوله قوم یا په ټوله جنس باندې ټاپه لګوي، دا خو سمه نه ده. دغه زده کړه په کورونو کې، په ښوونځیو کې فکر نه کوي چې خلکو ته نه ورکول کیږي، او دغه وړه خبره د تشکاری، لیکن تاثیر یې بیا ډېر ژور وي، په یو شخص باندې ډېر بد تاثیر کوي، همدغه شی ده چې تعصب خپروي.
بالکل، زه منم جناب سروان صاحب تاسې خبرې ګورئ. د نور نړۍ تربیتي نظامونو ته که وګورو، جناب شنوار صاحب حاضر دی او د دوی تخصص رشته هم لري، که نظامونو ته وګورو، د ښوونې روزنې نظامونو ته، په اکثره ممالک کې نن سبا دغه د مدارجو مسله له منځه تللې ده. په دې معنی ماشومان اول نمره او دوم نمره او دغه مسایل له منځه ځي په تلو کې. دی هدف دا دی چې دلته د ماشومانو په منځ کې د پرتلهیز لیدلوری باید له منځه لاړ شي. دا یوه خبره. بل په کورنیو کې، په کورني ژوند کې چې کله موږ د ماشومانو په منځ کې نارینه او ښځینه کوو، هلک او نجلۍ کوو، دا خپله ناخداګاه موږ تاسې په راتلونکي کې د ټولنې په منځ کې د تعصب موضوع رامنځته کوو. دلته د دوو جنسیتونو په منځ کې یو لویه مسئله رامنځته کوو، لویه ننګونه چې هغه تعصب دی. او د ماشوم په ذهن کې موږ په خپله متوجه نه یاستو، خو ماشوم ته په غیر مستقیمه توګه دا ورته وایو چې په دې نړۍ کې چې ژوند کوئ، دلته ځینې حاکمان دي، ځینې محکومان دي، او محکومان همیشه د حاکمانو په لاس لاندې وي. دا لیدلوری موږ متاسفانه په خپل کورنیز نظام کې د ماشومتوب نه د ماشومانو په ذهن کې ورکوو، او دا یو مسله. بل مسله دا دی چې حتی د اقوامو په هکله متاسفانه د ماشومانو په ذهن کې ناغلطې د غلط انګیرنې د ماشومانو په ذهن کې ورکول کېږي د یو مشخص قوم په هکله. ګورئ، د ماشوم په کورنۍ کې ناست وي، او د کورنۍ مشران د یو قوم په حق له بدرادوي ماشومان غیر مستقیم حتی که دغه خبراتورو برخه نوي دوی اوري او بدرد د فلان قوم په حق له اوري او پرانونکي کې دوی سره دا ذهنیت چې مشران بد ویل یعنی په دې معنی چې دا
متاسفانه ډاکټر صاحب ستاسو ټلیفون هم قطع شو پوس خیر ډاکټر صاحب شینواره شته هم داراس ډاکټر صاحب وزین هم له سټوډیو سره وصل دی ډاکټر صاحب شینواره فکر نکوي چې مخکې مو دا سوال و چې د افغانانو په منځ کې ظاهرا اوس تعصب زیات شوی دی حداقل د هغو افغانانو په منځ کې چې لیک لوست کولی شي که نخبه بولی که تعلیم یافته بولی او هغو کسانو په منځ کې چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري او په دغو کې فعال دي د هغوی په منځ کې تعصب ډیر دی یو علت شاید دا هم وي چې مثلا پخوا دا ممکنه نه وه مثلا زه تاسو یو شی لیکئ د یو قوم یاست زه د یو بل قوم یم تاسې پسې یوه خبره لیکم په تبصره لیکم او په هغې کې ستاسې قوم یادوم یا داسې یوه مسله یادوم چې ستاسو تعصب هم وپارې شي یعنی د تعصب د پارېدلو لارې اسانه شوي دي څنګه دا مسله تر څه حده پورې رول لري د تعصب په زیاتېدو کې
ډېر دقیق بخیر رول لري زما په نظر تعصب په ډېروالي کې څو فکتور رول لري اول خو تېرو پنځه څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې باثبات حکومتونه نه وو خارجي یرغلونه مو په عواملو کښې مونږ ویلي که نه چې ټولنیز اقتصادي سیاسي نظام دا ټول مسایل پکې رول لري نو افغانان متاسفانه هغه ډلې چې نړیوال شعرونه یې ورکول دوی به په خپلو کښې سره اخته شو اول یې د نړۍ د کارګرانو یووالی غوښت ولې همدغه د همدیان شعار لرونکو چې په خپلو کښې سره اختلاف پیدا کړو بیا دوی ته بل شعار نه وو دوی مجبور شو چې قوم ته پناه ویسي چې قوم ته پناه یوړه خپل اختلافات یې متاسفانه قومونه او ژبو او سمتونو ته انتقال کړه او ځوان نسل یې غلط وروزو دغه بل اړخ هم چې د نړیوال اسلامي ورورولۍ یو خلافت لافې کولې کله چې په وخت چې سره وران شو بل شعار خو دوی سره نه و ځکه کمونیزم او ډیموکراسي خو دوی نه شو ویلی نو بس دوی سقوط وکړ قوم او قومګرایي او سمت او سمتګرایي او ژبه او ژبهګرایي ته او ځوانان خو څو نصیب پذیره دي او احساسات یې ډېر لوړ دي دوی د ځوانانو د احساسات نه څو استفاده وکړه او په همدې راوپارول چې موږ ستاسو حقوق غواړو ځکه په تاسو کلونو کلونو زمونه شوی دا بل لورې مرکل چې موږ ستاسو حقوق غواړو وساتو مخکې ستاسو خبره دقیقه ده چې دغه زهر بزر نه خپرېدل ځکه چې خبرتیا کمه وه او د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو او د انټرنیټ په عامېدو سره اوس خو یو خبره په ټول جهان کې خپرېدی شي نو دغه د پنځه څلوېښت کلونو مظلوم په یو حساب او بد روزل شوی او راپارول شوی او تعصب ته ټېل وهل شوی نسل دې په خاطر چې اوس سوشل میډیا ته لاسرسی لري خپلې خبرې بیا دې نه چې وسنجوي او د عوام په اصطلاح مثلا خپل غوږ ته وګوري بس چې چا ورته ویل چې غوږ دې سپې وړو د سپې پسې منډې وهي نه ګوري چې غوږ یې شته نو دوی هم دغسې بس بې سنجشه تهمت ته او لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ویل سټریوټایپینګ کوي یا جنرلایزیشن کوي چې دا په تعصبي مفکوره بدلېږي بیا چا وارې تعصبي مفکوره ده په موضوع کې ځای ونیو هر شی باید هماغه زاویې نه ګوري او طبعا دې رسنیو کښې ډېر زیات منفي رول لوبولی دی خو دا یو فرصت دی دې نه مثبت رول هم اخیستی شي که ستاسو رادیو چې همېشه اصولي پروګرامونه جوړوي همداسې پروګرامونه لږ ډېر جوړ کړي بیا دا د خپل ټویټر او فیسبوک د لارې نه هم نشر شي او هغه خرخوا خلک ډېر دي جامع کوي لکه وزین صاحب چې ویل زه خپل هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کښې ګرځېدلی یم نورستان دی کندي بامیان بدخشان زابل روزګان هرات مثلا بادغیس دا ټول نه مظلوم ولایتونه او وروسته پاتې ته او ښارونو ټولو ته عوام سره چې دا خبرې کې هغه ته وایي چې وروره موږ مسلمانان یو موږ افغانان یو شریک کور دی ګډ وطن هم دی او دا خبرې د باسوادانو کښې دي او باسوادان هم په دې چې مخکې ما وویل زمونږ تعلیمي سیستم کافي او پوره ښه نه وو چې یو افغان داسې وروزي چې د افغانستان ملي ګټې او بل انساني ورورولي او خیرخواهي په موضوع کښې ورته پیش کړي کړي او که پخواني حکومتونه ښه وو د پنځه څلوېښت کلونو د ټکر او خطر او اختلاف په منځ کښې حکومتونه ونه توانېدل چې ځوان نسل ته یو واحد ملي روایت ورکړي یو واحد انساني هویت ورکړي او یو غټ عالي انساني او د انسان د خدمت ایډیالونه ورکړي نو دوی په دغه وړو دایرو کښې ونه ختل مګر همدا فرصت بېرته شته دی چې چون اکثریت ښه خلک دي ولې متاسفانه اکثریت دا ښه خلک بیا لږ غلي
چې دوی فعال شي، ستراتیژیک کار وکړي او دغه په سوشل میډیا کې فعال ګروپونه جوړ کړي او دا ثبوت کړي چې دا مسایل چې دي هم رواني تکلیف لري، هم ټولنې ته ضرر لري، او هم به خلک لکه تاسو مخکې ویل څوک چې تعصب کوي هغه ته هم ضرر لري، ځکه ځان ته دایره وړه کوي، د خپل پرمختګ چانس، د نورو خلکو سره د تفاهم امکان، او په افغانستان کې د یو ملي شخصیت په توګه د هغوی د رابره کېدو ټولې لارې په ځان تړي. نو په دې حساب دا منو چې د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دا تبعیض او تعصب خپرول زیات شو، خصوصا تعصب خپرول، ولی بیرته یو فرصت هم دی، باید دې نه استفاده وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب وزین، عموما هغه څوک چې ډېر تعصب یا تبعیض لري په خپل یا کوي، فکر کوي چې دای تعصب نه لري بلکې نور دي چې تعصب لري، او د په دې خاطر هغه څه خبرې لیکي چې د ظاهرا فکر کوي چې تعصب نشته پکې، لیکن له تعصب ډکی وي.
ګورې دا تعصب خو یو لحاظ نه پته یو چې ډاکټر صاحب خپلواک مخکې خبره وکړه، موږ ټول په دې باندې متفق یو. تعصب یو خپل یو مرض دی، یو بیماری ده، او کله کله دا بیمار سړی یا بیمار مریض انسان دا ناروغ انسان دا ګمان نه کوي چې مریض یم، نو دا یو غټ مشکل عمل هم دغه په دې ته د تعصب دی علاج لپاره او دغه مشکل حل لپاره چې څوک په دې باندې اسن قانون دي متاسف یم. کله کله د دې چې تعصب د ظلم په مقابل کې دی غبرګون په شکل براوشه تیږي، ورسره خپل دا دغه ګروپ یا دغه شخص په خپل په تعصب اخته کیږي، دا مشکل ده. او په دې باندې نه پیږي کله کله دا متعصب انسان یا متعصب دلی هغه دی یو ښه شعار، عادلانه شعار هغه بدرګه کوي، هغه مخیته کوي خلکو ته، د غزان لپاره پرده ګرځي، دغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې دی نور خپل اهداف رامنځته کوي. څنګه چې دلی دی اوس مثلا دا خبرونه باید وکړم چې متاسفانه زموږ په ټولنه افغانستان کې د تعصب د قومي او ژبنی او د نورو تعصبات یو مهم لامل او سبب د دلی ټپل دی، او اشخاص دي چې په افغانستان کې دوی د تعصب پر بنسټ باندې دوی خپل دلی ټپل جوړوي، حزبونه جوړوي، سازمانونه جوړوي، نهادونه جوړوي، او بیا د دې تر چتر لاندې په ټولنه کې کرکه او نفرت خپروي، او دی قوم د په حمایت کې او د بخل د خپل قوم په تکول کې، یا د خپل برتری لپاره، یا د خپل د مظلومیت ادعا کوي چې موږ مظلوم پاتې شو، دی لپاره موږ غا کوو، نو دا تاسو ته لاره هواروي. ان موږ متاسفانه بل خبره دا ده چې د بوتلنه کې د دینی کم سی وادي یا دینی نه پوهاوی یعنی دا د تاسو په غټ عمل دي، ځکه چې موږ ټولنه کې الحمدلله خلک متدین خلک دی، نو دغه کې متاسفانه زموږ منبر او مسجد هم په ترغلې پدې کې، زموږ میډیا هم په ترغلې پدې تعصب په مقابله کې. نو دا و چې تعصب کله چې څوک بیمار شي، مریض شي، ناروغي خپل په ناروغي باندې نه پیږي، دا ګومان کوي خپل تعصب کوي، بیا نور متهمي دي تعصب په مقابل کې ترې کوم چې دا خپل هم یو امغه دوه او تعصب باطل چې په منطق کې ورته وایي لاج کې دې افغانستان کې دې لپاره چې دا مشکل کم شي یا تخفیف شي یا حل شي، دې په دې باندې سوچ وکړو، او زه نه پوهیږم چې په دې باندې نور وروسته به کېږو که وروسته ما سره.
په دې برخه کې ولا تاسو څخه به یو سوال لرم چې دین څه وایي د تعصب په برخه کې، ځکه چې ټول خلک د افغانستان خو دین منی مسلمان دي، اما په دې برخه کې دین څه وایي؟ خو تر دې مخکې د خپلواک صاحب څخه یو پوښتنه کوم چې د زیانونو په اړه د ټولنې لپاره ووایي چې تعصب د یوې ټولنې لپاره څه زیانونه لري.
بالکل، موږ تاسو ساری او ساحل او مثالونه په خپل ټولنه کې وینو، په هغه ټولنه کې چې داسې مسائل وي، تبعیض وي او تعصب وي، په هغه ټولنه کې پرمختګ محال وي. بل دا ده چې په هغه ټولنه کې د خلکو اړیکې ډېرې ضعیفې وي، همیشه اړیکې د شک په نظر کتل کېږي، او همیشه لکه څنګه چې موږ فعلاً شاهدان یاستو، د ټولنې ځواک هغه ځوانه طبقه ده، ځوانه طبقه چې په داسې ذهنیتونو باندې بوخت شي، د هغوی نه د ټولنې د پرمختګ ذهنیت پاتې شي. او بل دا چې همیشه دا تبعیض او تعصب د انسانانو حتی کورنیز ژوند، ټولنیز ژوند هم د تاثیر لاندې نیسي. تاثیر وګورئ، هغه کورنۍ چې تر ډېره حده پورې دغه مسایلو ته لمن وهي، داسې کورنۍ کې د دوی اړیکې ټولنیز اړیکې د دوی حتی ودونه چې نور اقوام سره باید وشي او هغه ګستردګي د اړیکو رامنځته شي هغه هم نه وي. نو په عامه کې دا کوم وضعیت چې موږ تاسو په خپله ټولنه کې وینو د ځوانانو تېښته د ځوانانو د نورو ډلو په مقابل کې درېدن د نورو سره شخړې ولانجې کول په مجازي نړۍ کې چې موږ تاسو نن سبا ګورو یو بل ته بد الفاظ کارول دا ټول هغه پیغامونه دي چې موږ تاسو نن سبا وینو او متاسفانه دا د یو ناخوالې په توګه د ځوانانو د ترقۍ او د پیشرفت مخه نیولې ده او په ټولنه کې د دې زیاتېدل نور هم پرمختګونه په ټپو دروي او نور هم خلک په خپل منځ کې ښکیل شي او قطعا د دې پیغامات ښه نه وي او زه د اړیو او ارواپوه په صفت د داسې یو حالاتو زما حداقل وړاندوینه دا وي چې که په ټولنه کې دا تعصبات تیریږي په هماغه اندازه د هغې ټولنې د پرمختګ مخه ډب کیږي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب شینواری. زه فکر کوم چې د تعصب په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي زموږ په ټولنه کې خبرې کمې پېښ شوي دي لکه دا داسې پروګرامونه کم پې جوړ شوي دي. نو همدا علت دی چې مثلا ډېر ځلې به مو لیدلی چې یو څوک د یو چا په قول ولیکي چې پلانی د پلانی قوم په اړه داسې ولیکل بې له دې چې هغه تبصیره کوونکي تحقیق وکړي وی پلټي چې واقعا هغه سړی داسې څه ویلي دي او کنه بد رد به په هغه بل قوم پورې ولیکي تبصیرې به ولیکي عینن هغه سې ده لکه یو چا ویل چې سپیدی غوږ جوړ او د بیل دی چې غوږ ته وګوري غوږ ته لاس وروړي په سپیپسي منډي وهلې هغه سې یو حالت ده. نو د مخنیوي لپاره نورې څلاري دي. یو خدای ده چې پر رسنوي کې تبلیغ وشي خبري په ډېری وشي او هغه خلک چې زر احساساتي کیږي او زر پاریږي په داسې مسایلو باندې غوي متوجي شي.
ډېر مننه سروان صاحب. ډېر بنیادی پوښتنه هم دا ده چې زما خپل فکر هم دا و چې ډېر پر راتلونکي تمرکز وکړو ځکه چې دا طبیعي د انسانانو کې ستونزې راځي اختلافات هم راځي ذهنونه هم کله مسموم کېږي هغه عواملو باندې خو موږ خبرې وکړې. د هر لارې ډېرې بنیادي زما په نظر د ټول نه مهم شی تعلیم دی. تعلیمي سیستم کې باید مطلق د انسان د ازادۍ او ورورولۍ او برابرۍ پیغامونه واچول شي او دا نوی نسل ته په علمي دلایلو او شواهدو ثبوت شي چې تعصب د کورنۍ د قوم د وطن د ټول بشریت په ضرر شي. دویم مسله ډیره مهمه چې په افغانستان کې خاص طور مهمه دا نه نوی اشاره نه نوی تقریبا ټول افغانان مسلمانان دي تاسو وزین سبو منله ان منګه سلسله سره موافقي او دین کې وروسته وزین سب تفسیر وکړي چې ډیر شدید مخالفت شوه. نو د دینیز ارزښتونو د تخویل لارې نه باید د تبعیض او تعصب دواړو مخه ونیول شي. درېم مسله آزاد بحث ده. دا وسنه بحث زمونږ باید دوام وکړي حتی ځینې خلک کده دې یو ډول راپارېدلی دي یعنی متاسب ورته نه وایي خو د تعصب د ځینې فکتورونو مقابل کې راپارول شوی دی. هغوی سره هم خبرې وشي ولې دا رقم شدید عکس العمل ښیي. نو باید آزاد بحثونه وشي. څلورمه ډېره مهمه مسله قوانین دي. باید قوانینو کې دا بند شي. نورو ملکونو کې تعصب بند دی ډېره جزا لري او خلک او متعلمینو نه تر زړو پورې متوجه دي دا به راپور ورکړي. یعنی د قانون جوړول بیرته د قانون تطبیق او بیرته د قانون د ماتولو راپور ورکولو سیستم باید ایجاد شي. اوله مهمه مسله کاری محیط باید انساني شي. عدالت راشي غیر د دې نه چې موږ یوازې شوار وکړو په دې مسله نه هلي په کار کې فرصتونه ټول ته برابر ورکړي شي. په تعلیم کې ټول ته برابر متوازن او متعادل او عادلانه شي. همدا ډول ټول حقوق د انسانانو مساوي وګڼل شي. په سیاسي نمائندګۍ او تصمیم گیری ځینو کې باید ټول خلک د قانون د یو شفاف او معقول پروسې لپاره اشتراک وکړي شي. بل ډیر مهم مطبوعات دي چې ستاسو رادیو زه په ډیر باور لرم دا ډیر مهم رول لوبولی شي. او بل په خدماتو ویشلو کې د منابعو کې ویشلو کې په فرصتونو کې عدالت دا ډیر مهم مسله ده. او په عدالت کې به دا مخکې چې موږ تاسو په لګه تفسیر وکړو د کمزورو ګروپونو خاص تقویه ده. مثلا خځې ماشومان معلولین مایوبین د دې رولرو پرتو سیمو خلک لکه د دایکندي لکه د نورستان لکه د بدخشان دوی ته ځینې خاص پروګرامونه جوړول. بل ډیر مهم هغه چې کېدای شي د حل لار او
چې دا تبعیض او تعصب کمایي د منځ وړي او کلتوري تبادلاتي پروګرامونه دي. مثلا د دوی منځ کې شریک لوبې، شریک موسیقي، شریک کلتوري پروګرامونه، مثلا شریک مشاعرې، شریک فرهنګي ناستې پاستې، دا ډېرې چې د قومونو منځ کې، د ولایتونو منځ کې دا ډېره مهمه مسله ده. بله د ټولنو په سطحه ده چې د قومونو منځ کې د ټولنیز مشران لاړ شي، د ولایت نه بل ته د سره کښېني، قصې وکړي، خبرې وکړي. لکه زه تاسو ته یو مثال وایم، اول د کونړ اوسېدونکی یم، فکر ما کوو چې محروم ترین ولایت کونړ دی. کله چې مې نورستان ولید، نورستان د کونړ نه ډېر محروم و. بدخشان ته چې لاړم، هغه هم تکان نه و، دایکندي دغه نفس زیاتول، زابل دغسې و. بیا چې بامیان ته خلک خبرې وکړې، هغوی به هم دا ویل چې موږ خو ویل شوي چې ټول نه موږ مظلوم یو. ما به ورته چې د نورو ولایتونو حالت تشریح کړو، عوام به چون ماضی ډېر مسموم شوي دي، هغوی خبره زر منلو. دا خو صحیح ده، نو ټول افغانستان غریب دی، موږ هم باید ټول افغانستان فکر وکړو. بله مسله چې دا مخکې د قانون د تطبیق په څنګ کې د تبعیض د راپور یو سیستم جوړ شو، خصوصا په مکتب کې، په کار کې، کاري محیط کې، او په رسمي ځایونو کې به د دې مخه نیول کېدی شي، په بازار او تجارت کې هم کېدی شي. او بله مسله ذکر کوم، دی چې تحقیقات هم چې دي، عوامل ډېر خارجي دي، ډېر داخلي دي. مثلا ډاکټر صاحبان دا تاسو چې دا ډېر رواني مشکلات دي، دا رواني مشکلات هم د جنگ نه دي، که د محرومیت نه دي، که د سیاست نه دي. او بل مسله د حسابدهي یو سیستم جوړ شي، لکه دا دولتي سیستمونه د عامه خدماتو ورکولو سیستمونه لکه شفاف شي، حسابدهي شي، نو خلک به باور کوي چې زه محروم نه یم، او زه قصدن منځوي شوی نه یم، او قصدن ما سره ظلم نه دی شوی. او بل د دې تبعیض او تعصب په ضد ځینې ځوانان ټولنې جوړ شي، دا د ټولو قومونو، د ټولو ژبو، د ټولو سمتونو ځوانان راټول شي، وګرځي ولایت په ولایت، کور په کور، کلي په کلي. دا نوره دنیا کې د مدني فعالیتونه ډېر موثر دي، د حکومتونو مسیر، د قوانینو مسیر، او د ټولنې د اړیکو مسیر ټول بدلولی شي په مثبت لوري. نو فکر کوم دا اوبته لارې دي چې دا مراد شي، انشاءالله د هر لار لري. نو ډېرې ټولنې تخلاص شوي یا بېخي راټیټ کړی دی.
بله، او ډیر مننه. دا هم یو کېدای شي یو سوال به ورسته کا وخت پات شو په خبري به وکړي، زموږ په ټولنه کې تعصب خو تبن په هر ټولنه کې څناستشته، لیکن زموږ په ټولنه کې داسې یو برغولې پرې خودل شوی دی او هیڅ نه مطرح کیږي، د دولتونو لخوا هم څکل نه ده مطرح شوی. او کله چې نه یادوي، نو څنګه به د حل لارې لټوي؟ څنګه به دغه سې ګروپونه او ډلې جوړیږي چې کلی په کلی وګرځي، ولسوالی په ولسوالی وګرځي، او خلکو ته ووایي چې تعصب ونه کې، سره ورونه دي، سره خویندې دي، د یو وطن دي، د یوې سیمې اوسیدونکي دي. خو اوس به راشو دا چې دین د تعصب په اړه څه وایي. ډاکټر صاحب وزین په دې اړه ووایس، او دین څومره رول لوبولی شي چې تعصب په یوه ټولنه کې کم کړي او له منځه یوسي؟
اصلا دین کله چې موږ دین وایي، خو اسلام یعنی اسلام دې د پر راغلی چې هغه د انسانانو ترمنځ د مساوات او برابرۍ دا مفکوره او دا اصل مطرح کی. قران کریم په ډیر صغر د اوازې الفاظ په مختلفو آیتونو ته مطرح کوي چې ټول انسانان دی، او مور او پلار، او دی، او نر او ښځه، اولادونه دي، او دی نه پیدا شوی دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوي چې ټول انسانان د یو مور او پلار نه پیدا شوی دي، د خو خاور نه پیدا شوی دي، او د ټول انسانانو اصل یو مور او پلار ته راګرځي. نو عجم عرب عجم باندې، غیر عرب عربان پر غیر عربان باندې، غیر عربان پر عربو باندې، سپین په تور باندې، تور پوستي په سپینو پوستو باندې، هنه د رنگ، د ژبه، د قوم، او د سیمې په لحاظ یو بل انسانان سره توپیر نه لري، د برتري نه لري. یعنی او هر نوع تبعیض او ظالمانه چلند، غیر عادلانه چلند انسانانو ترمنځ دی، ژبه او د قوم او د نسل پر بنسټ او بنیاد باندې دا حرام دی، ناجایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعصب ته، قومي عصبیت ته، ژبنی عصبیت ته، دا د جاهلیت یو نښه او مستاق ویلی دی. نو زه ګومان کوم چې دینی پوها او اسلامي پوها دا د ټولنې کې د تعصب په مقابل کې د مبارزې د ډېر مهم ابزار او وسیله کېدای شي. او خصوصا په زمونږ په ټولنه کې چې متدینه ټولنه ده، الحمدلله مسلمانه ټولنه ده، او موږ ته د دینی ارزښتونو د دې نشر او دغه تطبیق زه ګومان کوم چې دا د د تعصب سره په مبارزه کې ډېر مؤثر رول او ونډه لوبولی شي. د دې په اړه اشاره کوم چې د مسجد او د منبر ونډه او برخه ډېره مهمه ده، چې زمونږ علما، زمونږ مساجد، حتی کمو زمونږ په ټولنه کې مثلا یو د جمعې خطبه چې خلک ټول مسجد ته راځي او خطبه اوري، که زمونږ خطبه فعال شي او په دې باندې زمونږ علما، زمونږ خطیبان په دې باندې خبره وکړي چې تعصب حرام ده، د ژبې، نسل، قوم او جنسیت پر اساس تعصب کول، تبعیض کول دا او حرام عمل دی او د اسلام دین منع کړی دی، د قران مخالف او د سنت مخالف او پدیده ده. دا کومه کوم چې دا ډیر موثر نقش لوبي او زه په دې باندې چې متاسفانه یو مشکل چې وځ رامنځته کیږي، کله کله چې په خوا د سیو چې د مسجد او جماعت او دینی علما د تعصب نه لري، خو اوس متاسفانه کله کله د سیا زاورم او ولم چې حتی زموږ دیني کړی چې دی دینی علما چې دین ته اسلام ته منسوب او شرعي علوم ته منسوب خلک متاسفانه دا غوینه د سرګندونې کیږي، د خبرې کیږي، متاسفانه چې دا غنه د تعصب بوی راځي. نو دا زه پاز کوم چې په دینی حالت باندې د تعصب په حرمت باندې، حرمتوب باندې او د خپ قبح باندې هیڅ غنه نشته، بالکل یعنی بالکل شک نشته. دا د شک نه پرته چې د تعصب او سبیت هر نو سبیت چې اسلام دوی مخالفه دي، نو زه د تعصب مقابله کې د دې تر څنګ زه وایم چې باید موږ په ټولنه کې زمونږ تعلیم یافته خلک، باسواده خلک، هغه چې لیکل وسل لري، هغه د رغنده مثبت فکر ولري، باید زمونږ په ټولنه کې باید انساني ارزښتونه باید موږ غته درناوی وکړو، دا باید تطبیق شي، خبره کو انساني ارزښتونه، انساني مشترکات، بیا په اسلامي ارزښتونه دا د تعصب سره د مقابله خلک ورته دغه وروسته زمونږ ملي مشترکات چې دغه موږ په یو دایره کې انسانان یو، په بل دایره کې موږ مسلمانان یو، په افغانستان کې په دریمه دایره کې موږ افغانان یو، زموږ ملي مشترکات یعنی انساني مشترکات، اسلامي مشترکات او زموږ دی ملي مشترکات چې په هغه کې هیڅ افغان حتی چې هغه فرزند کې مسلمان نه یې، په هغه باندې افغانان سره هغه نه لري، مشکل نه لري. نو موږ د په دې باندې کې تمرکز وکړو، په دې او رغم د فکر ولرو او بل دا چې قانون په لحاظ هغه ډلو ټپلو د فعالیت مخنیوي وشي چې هغه د قومي او ژبنی تعصب پر بنسټ باندې ولر دي او جوړ شوي دي، او په دې کې طبعا مکتب، ښوونځي، معارف باید خپل رول ولوبوي، عالي تحصیلات، لوړو تحصیلات، پوهنتون په دې باندې باید خپل نقش رول ولوبوي، قانون او میډیا، رسنۍ او مسجد او منبر او د حکومتونو پالیسي ته باید دا وګورم، حکومتونو باید داسې پالیسي غوره نه کړي چې هغه په ټولنه کې د نفرت او د کرکې او د ټولنې د تقسیمېدلو سبب ګرځي. دا په دې ټول باندې کوم او بیا به راځو د دینی اړخ ته، په دې باندې د دینی پوهاوی او دینی ارزښتونو خپراوی هغه مثبت رقم ده، یعنی دا مثبت ده. په دې اخر کې دا خبره کوم چې جناب سروان صاحب چې یعنی متاسفانه دین چې د کرکې او د نفرت او د تعصب د محو د پر راغلي دي، باید دین د دې ابزار وسیله نه ګرځي. متاسفانه زموږ ځینې منبرونه عزیز یو داسې څرګندونه دغه نه کېږي چې خپل تعصب تل منوي، مثلا د ښځو په مقابل کې د تعصب د مکتبونه وسط مکتبونه چې افغانستان کې د ښځو نجونو مکتبونه بند دي، یعنی دا مس د خپل یو تعصب ده، یعنی د تعصب ذکر د جهاد ښځو ته په کتل کم ستوري کتل کېږي. نو دا باید عام د درک دینی په هوای په ټولنه کې باندې عام شي، تر څو د تعصب مخنیوي وشي.
ډیر زیاته مننه کورودان خپلواک صاحب. ما غوښتل چې همدا پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې ډاکټر صاحب وزین ورته اشاره وکړله ښځو سره تعصب، خیر یو خو د طالبانو تعصب ده چې درس ته نه پریږدي، په مجموع کې زموږ په ټولنه کې ښځو ته په ټیټه سترګه کتل کیږي، البته ټول خلک نه، یو شمیر خلک په ټیټه سترګه ورته ګوري، دا هم یو ډول تعصب ده. د دې دلیل څه کېدای شي؟
مختلف دلایل دي، یو خو فرهنګي دلایل چې زموږ تاسو په کلتوري او تاریخی لدوره که او گرو پا دیر زلی دی موضوع سر مخکی گو چه متاسفانه دیر وقتون رو نداد زمون بطولنه که امداسی او عرف پاتی شوه چه در خزو پا مقابل کی او پتلیز چلند کی گی او در خزو پا مقابل کی خزو تا در دوهم جنس پسترگه کتل کی گی دا کلتوری عرخ دی او متاسفانه خزه پکې متضرره دي. بل په ټوله په کورنیو کې موږ کې مشوره کوله په هغه وخت کې زما فکر کوم چې اړیکه پرې شوله په کورنیو کې، که تاسو وګورئ که تبعیض له منځه وړو په کورنیو کې، د ماشومانو په منځ کې، د جنکیو هلکانو په منځ کې، کله مو که د لیدلوري قوی کوو نو هلته ماشومان ته د ذهنیت ورکوو چې هلکان دوی حاکمان دي او دوی لومړی درجه دي او بیا ورپسې چې راکړي ته دا احساس ورکول کېږي چې تاسې دوهم جنس یاستئ. نو په دې دلیل باندې دا لیدلوری چې بیا ټولنې ته ځي دا ماشومان چې سبا ته ستر کېږي نو بیا په ټولنه کې دا دوی ذهنیت همدا وي چې لکه ښځې حق د کار نه لري، ښځې د تعلیم حق نه لري.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک، همداراز ډاکټر ابراهیم شینواری او پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسې اوریدونکو هم مننه.